نه بند کړی دی علت څه دی او موږ ته دا را خلاص کی ځکه موږ یوازنی عاید هم د دغه لارې څخه و اکثر استادان د دغه لارې څخه دی بس دغه یو د کورنۍ امید امیده ژوند او زندگی په برابره کړی و
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي
موږ هم سایو غام سایز موږ استاد موږ سبقان راغه بنسوي موږ د غسم په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلیری دي موږ غواړو چې داسې مرتر خلاص
معلم سپیاده معلم زیز دکوی سپاره میز دکوی خط میز دکوی زمیز درس نبند سویجی میز درس نوی
زمانم زوراده میسیم دسیه مشکیجه چی بنده میشتیل تا سبکان ویلم میش غارم سازان مو راسی او برت میسیم شروع سی
مانم سمی اولادی از مردکل خواته سیم دی سو مشکیج بندی مردکل تولو کشنان گرد پا کسی کی گردی سبک نوائی
د کندهار د میوان ولسوالی و سیدون که احسان الله وایی ده تیروش پر جمعیش تو رئیسیه ما شمان لزده کلوبی برخی سیوی دی
دغه محلی سیم تړل سوی دی ما بچان مصر نویش تا پاتیجی او بیا تعلیم پاتیجی مخکې چولو دلیا به درسونه ویل یو شی زده کوئ اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي هغسې ګرځي موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونه به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجله پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلي کې خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو د جوړېدو او د معیاري روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي د سیمې اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی دوی په خپله سیمه کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا غوښتنه هم کوي
دا د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یو کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي په دې موټر کې سپاره سپرلې اکثره ناروغان دي په خاورو او مټ کې ډیر پټ سوي دي ځکه د غلار خورا لوړې او ژورې لري او ټوله یې خامه ده دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې لاره که څه هم لنډه ده خو د خرابوالي له امله د سیمې خلک مجبوره دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تګ راتګ وکړي هغه ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتاتیا ډوله پخوانی کومک لرونکي بایپور موټر چلوي دی د یادې لارې د خرابوالي څخه زیات شکایت کوي
موږ د دې سخت ستونزو سره مخامخ یو چې موږ نه رسېدګي کوی چې مریض راته پیښ نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډیر دی موږ مریض درځي نه رسې موږ شپخانه ته رسېدګي نه سو کولای بل ځای ته رسېدګي نه سو کولای موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت سره د غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی یو غشتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک دی پلونور ته جوړ سي دی وایي د څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي لامل موټر چپاسو او ګڼ کسان پکښې کې تفیانسو
سړکان په دا رقم خراب دي چې بل ورځ میا پښکو کې شاید نور خلک به خبر سوي موټر چپاسو شهیدان موږ خپل د اکازو شهید سلو نور زخمیان سلو زخمیان وسم په کابل کې پراته دي جوړ سوي نه دي سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي شاید ته خپل هم کتلی شي د دولت صداقه ده چې موږ سړکان را جوړ کړي
د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي د تیر جمهوری نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوې او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې وه. دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلي غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلی سي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی:
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو، ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي، خاص مرکز بازار کې. نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي، خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي. هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نه سي میلاووی چې ته شمارې ته زنګ ووی کاټ سي شي زنګ ووی کاټ سي، ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی.
د اورزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره یې چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فلی کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس وایي:
خاص اورزګان ولسوالۍ ته څه موده مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و، هلته څو ورځې وخت تېر کړل، علماو، قومي مشرانو، متنفذینو، د ولسوالۍ له مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه، عامو خلکو سره هلته یې جلسې وکړې او خلکو سره یې غونډې وکړې، د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات یې مربوطه اداراتو ته رسولې دي. ان شاء الله امید څه چې هغه به محل سي.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري او یادې ولسوالۍ ته غځېدلې سړک په سیندونو، مندونو، شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و، خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلی کوالی شریفی شریف پور کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
تیرا زونیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دی او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره وو داس مډیر زیات خوشیږي.
که تر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب به هم وایي. د خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخ کو. د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخ کتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړي غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې د غونډې درې برخې لرلې.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هیلې پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلو دله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبري کې تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو د پاره چې ساسو کولی شي چې دغه زیری د زموږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شي.
اغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مربی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشری شایق او بنفش پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وي. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بلغړې کامله اساسي وای
چې نوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و، چا یې په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو او میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې دې د آخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوال شریف د خپلو کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې د یوې ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی د خپلې میرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. دریمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده، ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځو خزینه برخه راخیستې ده، او بالخصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپل مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا مخته نه دي ویلي، او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي، اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیرې د دې کیسې اصلي کرکټره له خپلو هیلو منه کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده، بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د خپیرې له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي، زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې خپیرې د خپل ژوند د ټولې کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیرې انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي، او چې په همداسې چا پیښ شي رښتیانۍ مینه یې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیرې همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې عمله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلي ودان سیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیرې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دانه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي، بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کیږي ایساریږي دب کیږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اغلی کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انزورونه ډیر علی دا په خطر مانځي او خط تسلسل موجود ده او همدارنګ تلوسه هم په داسې انداز موجود ده چې لوستون کې ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې دی هغه افغان میرمن د چي ټولنې د محدودیتونو لامر د سلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره پتنګ شوی د چي نفسې بنديږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقات ته ورکړی دی خو یو افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼل شو چې په نرواک ټولنه کې ممکن خزي حتی د خپل ساه اختیار هم نه لري.
د شریفي شریف ته کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنی ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنه پاړه وای
موږ دلته ولې د لوګرزي د امریکا او کاناډا شهرونو منظرې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دلته له دا شهرونو جوړش باندې خو مې هیڅ فکر هم نه وکړ. مګ دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سم او په کې وګرځې د شهر غاړه تر سمندر تصویر دا تبلو مننن بیا ولې د ډېر مې خوش از بوزک چکلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات شنا شکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشوم ټول کې ملګرتیا پاله لیو فکر کوم د یاداش کتاب چې مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکاري. د ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اوریدلو شاهدی او کوله داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارج راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکار فکر کوم حتمن مې چیرته لیدلې ده.
دا افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وای چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه مشتي په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې صداقت څخه ګټه واخلي چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي دماغ اوندي او قد هم جګ نه دی ټیټ دی جلد هم تور بخونه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ډیر ارزښت ورکوي. ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول انسوي ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډیر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده. ښځې احساسات درک کولو ته مینې ارزښت احترام ته او دې ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومي پنځلۍ باندې شک کوي تل کوشش کوي د ترمنځ اړیکې خرابې سي خو برعکس دلته انجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایدار وساتي اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کې چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړ سي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاو ویل کتاب نور ته الهام بخښون کړي دي.
د میرمن شریفه شریف دغه 55 ډیره عالی وا او ډیره خوندور ټولګه و دي لنډو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنه وکړي لیکوالي وکړي نه هیله ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اوریدلې و چې کیسه تل وصل لري ځانګړی پیغام لښتوي او په پای کې لوستونکو حیرانوي. خدای خلی عزیزی په باور د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې می د اغلې شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه می دا نظر بدل سو. اغلې شریف یو حس د ژوند یو پیښه یا هم یو نوې فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ور پزړه کیږي او یو هیر سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولی، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت یې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلې شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلې شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درښیي چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړیږي، او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدلی شي، خو سمدستي به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
یاره غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چې نه می په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی. دریدی ماته پیاله نسکوره یخی، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی. له ویالې نه تښتېدلی کب ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلی کب ته ځیر یم، چای کسې پر ایرو یخی تړه کیږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډیر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ور الوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې. غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسېږي.
له شغلی نیازی څخه مننه چې د ناسمې ازادي راډیو مجلې ترلې شلې وو. مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شملم بی وکړم کڅو وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم کڅو وکړم د سین پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سین پزړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ور سره ګټ شمه سپی وکړم کڅو وکړم سم له سهاره تر دره رسیدلې یم تر مازدیګره ورته شپې وکړم کڅو وکړم چې سمندر وم په لاسونو می سفر کولو اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم کڅو وکړم د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه نور درته ټیشمه سجدې وکړم کڅو وکړم صادر می نشته او ساړه بی وسی نه پیشنی مورې مرغې شمه بڼې وکړم کڅو وکړم سوره زهم د به حسو به زمیرو پشان لوزونه خرج کړم او مزه وکړم کڅو وکړم موسم د منزه غفور زی شیر د دوی پښخ
خورا عجیبا بے حسی دا او ماخام ہم دے خورا عجیبا بے حسی دا او ماخام ہم دے دزڑا درزا دا موسیقی دا او ماخام ہم دے ددی رنزورے زندگی د درد احساس مرشوے ددی رنزورے زندگی د درد احساس مرشوے درد یواز بی دردی دا او ما خام هم دے خ پیو بل نہ لگو دی باندی مونگ دوار پویو خ پیو بل نہ لگو دی باندی مونگ دوار پویو خوا پخوا ناستیو مجبوری دا او ما خام هم دے دراز و نیاز او ڈک زڑگی دے تشول وقت دے دراز و نیاز او ڈک زڑگی دے تشول وقت دے باران وری کی خاموشی دا او ما خام ہم دے نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول خوخہ میں زکا زانزانی دا او ما خام هم دی لمبا ورزی کنه گڑی گی با ضرور پا دریاب لمبا ورزی کنه گڑی گی با ضرور پا دریاب لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري د خبرونه په برخه کې د وی زړی کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور څغلي په غزنی پکتیا پکتیکا خو زابل میدان ورتک او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډیر دودي د سانګي د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړي توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګي وهاله او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي تر سره شوه په دې اړه راپور لرو.
سیمه ایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګي دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نه لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. د سانګي وهاني دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
دورس دغه سیالۍ د مدر لو چې اندړلو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لسوالۍ او دریم مقام دی دیا کولسوالۍ او دغه سیالۍ چې پلاره چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلاره چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کله سونو کلونو څخه سانګي وهل رواج لري، خو د سانګي د اسانو د مستولو او خلکو د خوشالولو په مخه د سانګو پر وخت خبرګ جوړونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې ورستۍ او جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. شغلې افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغست. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمز ده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطه وو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پې ورتېره وو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه ښه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې دا مغه سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزلګو، ډېر زبر د غزلو باچا وایم، او استاد شاولی هم بالکل داسې کم ته نه دی. او د نن سبا بیا باچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقي په خپل انداز باندې راځ کوي، او داسې نورم دي ډېر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره وو داس ډېر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاش دی. فکر کوم شاعر خو یې ما ته کنفرم نه دی، ممکن چې زه یې کله ووایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات خوښه ده، استاد شاولی زمزمه کړی ویلې دی، ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
انشاءالله ښه به وایي.
پیاله ناس کوروم ده تشوما خودینا، پیاله نسکوروم ده تشوم خودینا قسمت تا بدلوم دے قبلوم خودینا قسمت تا بدلوم دے قبلوم خودینا او خالق می کرے سجدی لندا پیدا کرے خالق می کرے سجدی لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پرہارا شڑوم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمت تا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو تکړه و او شیر فکر کوم دا جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندارونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کی هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو په هغه وخت نشو یوزای کیدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ راوزای شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریک هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوی د مسافر هغه بوت چې دی هغه پلاس پک
کله چې هم در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور
دا امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دي نن تر دې هدا چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخی ته وګوره هم دا وخت نه روان دی نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر نن پورې چې رباب دې ته ورسید
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شو الله پاک دی وبخي تیر کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلي کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د خوړان دینه کې
قربان امیر جان زب کوشش وکم ولینا اغا زما هم خوخته استاد ایوب زما ډیر خوخته دا اغا یو غزل دی زه هڅه کوم اغا یو څخه وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې ترڅو به په چلول باندې قدم را سرک دی لاسونه به په دروغو په قسم غسرګ دی تاسو ته غوښ شي په دې هله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دی پپټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي پپټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دی خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دی لاسونه با پدروغو په قسم را سرګ دی وفا چی دی پا ما کمین پی زونو آنو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زونو آنو چلا وادی منس کی دلوحو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلوحو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دی تر چو با پچل ول باندے قدم را سرگ دی لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دی
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندري سره چې شاغلي افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي
لاسونا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے آخر بدید سپین خلی پتما شرطی تحمل دی دردوں غم را سرگ دی چه شرطی تحمل دی دردوں غم را سرگ دی درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دی لاسو نا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دی انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے ما پا انتظار
Tara tigada sulhida